وروستیو کې دا چې طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغلله د ما د وظیفه لاسه لاړله، خو ښځې ته وظیفه تاسوته معلومات ساتې بندې کړې. د ما اقتصاد ډېر خراب ده، د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ولکه د ځمکه کې ما ته لږ حق راکړې، خپل دا ژوند پیرا جوړ کړ. نو ډېر بد رویه ته وکړه، که حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کاره ګل پر خو منس کاله شرف تمات باندې نو لا قتی رسمه وسم کله کله مور دې نن دازما کنه دا شریعت کې دا قلا خوایند ته ورکړای په پادریزم کو کې پادری کورونو کې.
د کابل اوسنکی مریم هم وایي چې دا د ډیرای داسې کورنۍ شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به حد مجبور هم وي.
تاسو ځواکنم په افغانستان کې ډیر زیات لوی ده، او په هر خوا کې لیدل کیږي پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته د بیننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې که څه حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له حق نوم نه شي هغه په هر مسلمان باندې په باندې ایمان راوړل او په باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک لري خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه هغه باندې خیر دی باندې مولوی صاحبان ډیر کولې سي په جمعتونو کې خبرې وکوي په نور داسې مراسم کې شغل ته ختمون ووسیږي د خلکو تجمعات وکړي ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متناسې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یا مس کې د هغې د حقه هیڅوک هم په دغه اړه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې وطن نه ده چې ګواهي غادي د ورور لپاره بینه کې اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو انسان ده او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مرسته پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، هر اقل تر یو وحده پورې خو هغه تېرې د ژوند اقتصادي مشکلات ورباندې حل کېدی.
افغان لیکواله وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو بی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی وای خلا لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وی.
خو چې د شتمن وو دارایي وو زمکه د شان دولته ته باور وکړي چې دا جلکی چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نه دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیم کوي زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته وکتل او بل اخره ورور دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وو او دوی ورته احترام درلود د دوی ښځې او هغه چې مشوره وکړي نه باید دی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې نه یاده وو. خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخته ده واقعا، هیچ تعلیم یافته کورنۍ ډېر بارسوخه کورنۍ رسېدلې د شتمن کورنۍ و د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ و. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو څه د شاعران پاتې شوم خی دا نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې اکله رسېږي هغوی به څه وکړي دوی دغه یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونهغه یي چې دونه شتمن هم دي او دوی نه غواړي هغه حق یې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وی میراث خو همیشه د دوی وی، نه دا چې واده وکړو بیا غره شي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاری دي، دا خبرې شته دي. د دې لپاره کار لازم دی، د دې لپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک د دې لپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه غونډه امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي. د دې حالت نه باید ووځي، یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنانه نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکینو؟ چاته کینی؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخته ده. دی یا د امید یا دروازه مې ته پرانیستې نه ده. ډاډ نه لري خپل ژوند کې. همیشه د دوی تلفي دي او د دوی زخمي.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یو خور خپله برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپل واک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور خور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کیږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباطه مصارف، او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه وو باندې دي. هغه نه ښځینه هیڅ نوع مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده، ولهلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر، چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي. هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي، او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی. په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابریږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه وو څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمیر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ځانته عیب او ننګ بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان که زین پلارونه یا زین ورونه دیتا خپل غاړه نگدی چه دی خزو حق ورکی و دا حق نورکی نو بدون نشکک چه ظلم کنه دا او دی خدای پاک لعوامر و سره اگه نه قبلی او زان پتکر که راسته دا او کم مال چه اگه دی مور یا دی خور یا دی لور حق ووسی اگه نورکی نو واضح شکل بانه دی ظلم کنی یا دی اگه کم مال چه دا اگه مال زان تا دی خپل پلاس بانده حرامه.
بله دا دول نارینه و تا بچه ویل ولری تاسو چه پسترگو باندی وینی چه یا خوری لوری احتیاج لری دقیقا وقت دا چه باید مرسته و سرویسی حقی وار کرلسی پرتل حق نه نور مالیک مرسته و سرویسی مگر دوی نکی حال دا چه وینی پسترگو تاسو با دست دول کسانو تا چه ویه؟
دا دول کسانو تا دیر خلاره دا استاسو دیر سالون طریقه دا ملای مامان و طریقه و زین نور کم مشران چی دی چی آوی و آمق و هاوی که واندلری باید پوشی یا زین اغا دادی چی بگر کم نارینه چی دی دی لور یا دی مور یا دی خور حق نور کهی آوی دیر واضح شکل بانده لقرآن نا آگاهی نلری لمدنی حقوق نا آگاهی نلری نو اول باید آوی تا آگاهی ور کرشی چی دا استاد مور پار اولاد دا سر کم چی تا تا حق باید کن شویده این شکل حق قرآن که دو تا ورکر شویده دا خود اسلامی نظر شد اسلامی لعرف نشد ولی بیرد دی انسانی لعرف نه که چیر تغاره چی دی پلار دی جواندونی که یا بال جواندونی چیر تا مروسی دی آغا ارواح یعنی خال ووسی نو دی آغا اولاد سر نیک سلوکو که و آغا نیک سلوکو که گدهش چیر نور زین اقتصادی همکاریانی ووسی او کم حق چی و تخلیر پاک ورکره دا آغا ورطا پا همه وقت او زمان که ورطا تسلیم کرده او همچنان دی پلارو او البادو سر دی آغا پالنه دی آغا پختنه دی آغا پا مشکلاتو که رسدگی دا مونتا یو شرعی او اخلاقی واجبه ده چه باید هر نارینه دا کار وکی زکر خزینه جورخت دا راست جور شوه ده چه اغا همیشه باید اغا سر پا مهربانه بانده رفتار وشی اغا سر اغا لاس و نیوه وشی نو بی اغا حمایت وشی که چیز ده کم خلکی دی پلار اولاد سر که اغا نارینه وشی او که خزینه وشی سم سلوکو نکی نو بدون شکه چه دوی ناروا کرده دوی صله رحمی نلری خپل په
د پاپ اولادو باندې په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جار و جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
اول توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په ګریوان کې کټه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید خپل باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي ولې متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفظین دي سپینګیرې دي اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفظینو ته ورځي هغوی خپله ناقظین دي د دغه بخش یعنی هغوی همغه سپینګیرې مطلب چې جرګه کوي یي مشران دي اول هغوی خپله دا حق نه ده ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره خبرې وکړي تر څو د هغه حق واقع شي
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري که څه هم تاسو د خپرونې په پیل کې دا موضوع واضح کړه که په آخر کې د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورې کړي
قرآن کې قرآن عظیم شان کې د خزو حق ډیر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر خزه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتوندي چوچرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دوی په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی ځانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده. اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ. تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته دي. دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو ته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم د نو خلکو تېر شوي دي. نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه د نورو ورونه خوابدي کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زن پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې کاغه خزه لوري، کاغه خزه لمسی وی، کاغه خزه میرمنه وی، او هغه خزه خور وی، هغه خزه مور وی چې نومې خزه وی او د اناسه طبقه نه وی، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثيين، وای دې نارینه لپاره به هغه حصه چې خزه ته ورکړل شوې ده د هغه دوه برابره کچیرته د خور ورور په داسې حالت کې وی چې هغه نارینه دوه برابره دي خزه واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دي خزه نه اخلي، کله نارینه د خزه نه کم واخلي، کله نارینه د خزه سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابر د خزه واخلي. نو د خزه حق الله معیار ګرځولې ده، مقیاس ګرځولې ده د نارینه د حق لپاره. یعنی کچیرته د خزه حق نه وي، د نارینه حق بيخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د خزه میراث ګرځولې. لذکر مثل حظ الانثيين، د نارینه لپاره به دوه برابر حصے دي خزه. نو د نور کول دا ډیر ستره ګناه ده. دا درې ګناوي لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد د بلچا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د غیخز حق ده او د بلچا حق خوړل حرام دي او ګستر او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نه فرمانی ده چې الله وی ورک او تی نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمرا او امیرانو وقتن فوقتن احکام صادره او حکم کوي له صدر اسلام نه شروع ل ابو بکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادره او همیشه د خزې د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول د خزې ته حق نه ورکول یا ورور د خور حق ساتي نه ورکي همدا رقم یا پلار د لور حق نه ورکي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقي خو پلار خو لا ژوندۍ او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکي حصه یا خاون مثلا د خزې حصه نه ورکي یا دغه رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په مې تر نه دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویل ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره دلته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستره او کبیره ګناه ده. الله لدین منی کړی دي او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکي چې مهنت او احسان دې نه بیا لا دا چې زین خزي کو غواړي بیا دا خپي تر نه ورور ته قطر روابط کوي او نور سره قطر روابط کوي چې علامه نه میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته نو دا نه د پلار ډوکی دي نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا به دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري. اساسی او بشری حقوق دران دوستانو سلامونه می ومنه. د اساسی او بشری حقوقو وی بل خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په کلیو او باندو کې د دهقان او مزدورکار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک سره په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل وخت راکړل. راځو مرکه په پایل کو. په کلیو باندو کې کوم کسان چې مثلا ځمکې لري خپل دغه دهقان په کلاغه څوک چې دوی سره روز مزدوري کوي د دوی په کلبه خبرې ولرو چې د لڅ وخت رئیس نه دود د سره ول کار کوي دوی.
سلامونه تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. د کار موضوع خو د انسان له خلقت سره تړلې موضوع ده. انسان چې له کوم وخت نه پیدا شوی ده د هغه د کار موضوع مطرح شوی ده او دوی کار کړی ده. په اسنادو کې راځي چې د بابا آدم د وخت نه د هغه د کسب او کار چې و همدغه دهقانی و نو په دهقانی باندې دوی د خپل ژوند مخکې بیاوه. نو د انسان له خلقت سره سم کار ایجاد شوی ده او خلق کار کوي. د کار په نتیجه کې دوی کولی شي چې خپل ژوند او زندگی مخکې بوزي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده په اکثره کلیو باندې کې هغه کسان چې ځمکې لري دوی دهقانان لري دوی په عامه خبره مزدوران لري. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې دی دوی حقونه څومره په پام کې نیول کیږي؟
د اسلام لدین نظر نه خو اسلام توصیه او تشویق داده چې باید انسانان کار وکړي او زحمت وباسي ترڅو دا نړۍ آباد کړي. دا تشویقي بڼه ده په ټولو نصوصو کې دا راغلي دي چې باید انسانان کار وکړي. نو د دغه جملې نه شرعي حقوق د کارګر او د کارفرما یا هم هغه بادار چې ورته وایي جوړیږي. نو په کلیو باندې کې اوس هم دا رواج ده. د اتلسمه پیړۍ نه بعد د غلامۍ هغه ورو ورو په کمیدو شوه چې په شلمه پیړۍ کې تقریبا د غلامۍ کچه صفر ته ورسېدله. نو اوس خلک د خپل ځینو حقوقو باندې راضي دي، مست په مقابل کې له نورو سره په کروندو کې په نور اماره چارو کې ونده لري. متاسفانه چې باید د کم خلکې چې کار کوي چې هغوی کاریګر دي یا موږ تاسو په عام اصطلاح باندې مزدور ورته وایو او څوک چې بادار دي او هغوی هغه مالکین دي د ځمکو دوی ته باید ځینې پوهاوی وړاندې شي تر څو دوی پوه شي چې په کم تاریخ باندې کولای شي دوی له دغو خلکو سره ښه نیکه رویه ولري او د دوی حقوق ادا کړي. لکه څنګه چې په شریعت کې د انسانانو حقوق اولین حق چې دا د انسانانو ده بالا هغه د حق الله مطرحي دي او خدای پاک په ډېر ټینګار باندې د دې تاکید کړی ده تر څو د انسانانو حق ضایع نه شي او د انسانانو نه سوء استفاده ونه شي. نو کلیو بانډو کې داسې خاص عام پوهاوی نه شوی د دوی په حقوقو په ارتباط باندې، د دوی د کار په ارتباط باندې، دوی د څومره وخت باید کار وکړي. دا موضوعات دي چې هلته تر ډېره حده پورې په نظر کې نه دي نیول شوي چې دا باید په نظر کې ونیول شي. د انسان کراماتو ته احترام وشي. انسان چې کوم حق لري هغه ځینې حقوق سه انسان اشرف مخلوقات ته باید هغه په نظر کې ونیول شي. ولې متاسفانه په کلیو بانډو کې له مزدورانو سره ښه چاره چلند نه کېږي. د هغوی اوسېدو ځای لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده داسې سم ځای نه ده. هغه اتاق هغه د هغه کوم فرش و ظرف و د هغه چې دي دا په هغه ښه وضعیت کې نه لري چې په کوم وضعیت کې انسان لپاره لازمه ده چې باید واوسي.
بله، البته د دوه دهقانانو په خبره چې په یو شمیر سیمو کې دوی ته په کمه سترګه کتل کیږي، په دغه برخه کې هغه انساني کرامت څومره تر پښو لاندې کیږي؟
انسانان خو کله چې د اسلام شرعي نصوص سره شي د حضرت محمد سلام احادیث ته وګوري د تبوک وزونه کله چې حضرت محمد سلام راځي په خار باندې نو دلته یو څوک مخته راځي هغه صحابي ورته وایي چې کله دوغبار ورسره کوي نو دله څومره زخمي تڼاکي. نو حضرت محمد سلام پوښتنه ترې کوي چې دا لاسته ولې داسې تڼاک شوی ده. هغه ورته وایي چې ما زه چون په بیل او په رسۍ باندې کار کوم نو د همدغې له وجې نه د کار کوم او د خپل اولادو ته یو حلاله روزي راسته راوړم. نو د دې له وجې نه زما لاسونه په دې حالت باندې شوي دي. نو پیغمبر د خدای د هغه لاسونه ښکلیي ورته وایي چې په دو لاچو باندې چې دا حلاله روزي لاسته راوړي نو د دوزخ پور به پرې ارام. نو کرای شو دو تاریخي هغه نه د دې احادیثو په رڼا کې وګورو بهترینه خلکي هغه خلکي دي چې هغوی کار کوي او هغوی مزدورکاري کوي. دوی د بهترینو خلکونه دي. متاسفانه د موږ او تاسو په دې جامعه کې هغوی ته چې دا په ټیټه نظر کتل کېږي دا دو کم فهمي ده او دو نه آگاهي د شرعي حقوقو څخه او د دوی د انساني له حقوقو څخه چې کوم حقوق ورته شریعت ورکړي دي او کوم حقوق ورته قوانین ورکړي دي د هغه حقوقو نه د ناخبرۍ دي. کراش دو ته په عباداتو کې بهترینه عبادت هغه عبادت ده چې هغه شخص چې حلاله روزي لاسته راوړي نو حلاله روزي لاسته راوړل د بهترینو عباداتو څخه ده. نو دو ته باید سړی په ډېر د قدر په سترګه وګوري. جامعه کې انسانان د دل خاطر خدای پاک پیدا کړی دي چې یو بل ته لاس دې همکاري ورکړي او تفاوت هم په دې کې ده چې یو کس به مزدوري یو کس به باداري. ځکه چې دا نړۍ مخکې لاړه شي دا جامعه مخکې لاړه شي که چېرې ټول باداران اوسي او د مزدورانو په کې ځای نه اوسي نو په هغه حالت کې خو بیا نړۍ مخکې نه ځي. ځینې کارونه دي چې هر یو ته سپارل شوي دي. نو په هیڅ عنوان باندې دا چې یو څوک دهقان وي مزدورکار وي د ده په شان کې د ده دته په ټیټه کتل دا یو ناروا عمل ده. د اسلام له نظره دا یو ناروا عمل ده چې انسان اشرف مخلوقات ده. که هغه دهقان وي که هغه مزدورکار وي که هغه هر کاره چې اوسي ځکه الله پاک انسان د ټول نړۍ په مخلوقاتو کې اشرف مخلوقات پیدا کړی ده او دا ټول نړۍ د ده هوا لمر اوبه ځمکې لاندې څه معدنونه هر هغه څه چې په ځمکه کې پیدا شوي دي دا یې خاص د انسانانو په خاطر پیدا کړي دي او انسانان له دونه استفاده کوي. نو په دې کې هېڅ نوع توپیر نشته ده چې یو څوک دهقان اوسي یو څوک مزدورکار اوسي که یو څوک کوم بل کسب او پیشه ولري. دوی ته په حقارت کتل باندې دا یو ناروا عمل ده.
خپلواک صاحب کله چې بیا دغه په ما خبره باداران په بیرون کې مشکلات ولري، کورنۍ ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، بیا دوی دوی دغه ټول کوفتي راځي له دهقان یا له مزدور نه باسي، لغه سره سم چلند نه کوي، دغه هغه کوم حقوق چې دی هغه کم ورکوي. دلیل هم دا ښیي چې وضعیت اوس هم داسې ده. دا څومره یو ظلم د دهقان او مزدور په حق کې.
بالکل بالکل ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو څوک راځي د خپل د ماتحت یا د هغه لاس لاندې چې څوک کار کوي په هغه باندې ظلم او ناروا کوي، نو دا د په تمه وي چې ده باندې هم ظلم او ناروا کېږي، او د ده د هر هغه منفي حرکت نه به پوښتنه کېږي الله پاک به تر هغه چې دا ته خپله شخص چې ده ته یا سپکه خبره ویل شوي اوسي یا حقوق ضایع شوي اوسي دا ادا نه کړي، نو په آخرت کې به د لاس وي او د هغه بادار ګریوان دی. نو په احادیثو کې راځي چې پیغمبر د خدای وایي چې تاسو مخکې له دې چې د مزدور هغه خوله ورته وایي، هغه خوله یې وچه شوي، تاسو باید مزد ورته ورکوي. په نورو حقوقي موضوعاتو کې هم دا ده چې یو انسان تر مخکې له دې چې یو څوک مزدوري نیسي باید د هغه حقوق معلوم کړي چې دا څه حقوق لري، په څومره حق باندې دا کار کوي، د مست چې شی دی، د استراحت وخت چې ده، یعنې دا هر هغه خلاف چې شریعت او خلاف د قانون عمل باداران لخوا نه
بله دغه د بادار لخوا په مزدور باندې او په دهقان باندې ظلم کول یا ولت دام دی چې د حکومت په کچه څوک د دهقان او مزدور پاک له پوښتنه نه کوي. مثلا دا پوښتنه نسته چې ته په دغه دهقان په دې مزدور د څو ساعته کار کوي، په بدل کې څه ورکوي. نو دغلته خپله زمینه دې ته برابرېږي چې بادار هغه څه چې خپل زړه غواړي هغه کار وکړي. البته یو شمېر باداران ټول به م نه یادوو، فکر نه کوي چې دا د دولت د حکومتونو غوریده.
دقیقا باید دولت یو خاص میکانیزم ولري چې هغه خلکې کار کوي د هغوی حقوق او وجایب د هغوی د تأمین له خاطره دا د دولتونو مسؤلیت ګرځي، تر څو دوی هغه خلکې چې په هغه جغرافیه کې ژوند کوي باید دوی د حقوق ورته تضمین شي، او ترڅو هغوی د خپل په حقوقو باندې پوه شي او د هغوی د حقوقو د رسولو لپاره مکلفیت، اساسي مکلفیت د یو حکومت ده، دا په دې بخش کې باید کار وشي، او د کار نوعیت، د کار وخت، د کار مزد او د کار هر هغه شرایط چې کار پورې مرتبط دي هغه باید د حکومت لخوا نه پیشبینی شي او هغه لپاره اصول او قواعد وضع شي. بیا هغلته یي چې باداران یا هغه څوک چې مالکان دي هغوی لاس قطع کېږي، د ظلم نه یې لاس قطع کېږي، د خپل سری نه یې لاس قطع کېږي. اوس خو متاسفانه که چېرته اول خو هغه مزدور یا هغه دهقان هر څوک چې د هغه دومره ځان ته جرات نه شي ورکولی چې لاړ شي د بادار په مخ کې غږ وکړي، خبره وکړي، د هغه له امر نه سرغړونه وکړي، دا خو پرېږده چې هغه لاړ شي او چېرته پرې عرض وکړي او چېرته پرې د خپل د حقوق وغواړي. نو دلته اساسي مکلفیت د دولتونو جوړېږي چې دولتونه باید په دې بخش کې کار وکړي او خلکو ته د هغوی د حقوق پوهاوی وکړي، د هغوی د حقوقو د تضمین لپاره عملي اقدامات پورته کړي.
بله، تر اوسه خو پورې د دهقان په حق او د یو مزدور کار په حق خبرې وکړې او هغه ظلمونه چې دوی سره کېږي راځو، د دوی د کورنۍ غړو ته په اکثره سیمو کې د دوی له ماشومانو سره، د دوی له میرمنو سره هم ورته چلند کېږي. مثلا دوی ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې تاسو یو لاس له موږ نه ښکته یې، څه چې درته وایي هغه باید ومني. دغه مسله تاسو خپله څومره لیدلې او د څومره دوی په حقونو باندې تیرای دی؟
داران د دهقانان په اولادو باندې، دهقانان په میرمنو شاقه شاقه کارونه کوي او هغه کارونه چې دوی حق نه ګرځي مله متاسفانه دوی پی کوي. دا کیلو باندو کې یو معمول ده او چې دا ډېر خلاف د شریعت او خلاف د قوانینو معمول حرکت ده چې د هغوی اولادې ته هم په ټیټ نظر کتل کېږي. حال دا چې مکلفیت د دې بادارانو جوړېږي که تاسو وشکړلی اول چې دغه کم دهقان چې دا کم مزدور کار چې دا د دوی د ژوند په ورتهوالي کې باید دوی کوشش وکړي، ځکه دوی د دوی اوس هغه چارې د دوی پورې مربوط دي، دوی سره لاس ورکړي، د دوی حمایت وکړي، دوی ته لاره ور وښيي تر څو د دغه شاقه کارو څخه ووځي، لاړ شي او بل کارو ته مسیر ورته برابر شي او ژوند او زندگی چې ده هغه باید ورته برابر کړي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره به په ټولنه کې منفي اثر ولري؟
که چې دا وضعیت په ټولنه کې دوام وکړي موږ به یو فقیر ټولنه ولرو، او په دې کې شک نشته که چې ته ټولنه فقیره اوسي په هغه ټولنه کې ډېر نور مشکلات رامنځته راځي. هغه کې که چېرې موږ یو بل ته لاس ورکړو او هر یو ته انسان په سترګه وګورو، د هغه په ترقي کې، د هغه په سوکالۍ کې اقدام وکړو او یو حمایت وکړو، نو لرې به نه وي چې یو هوسایه ټولنه او عدالت به پلي په هغې ټولنه کې اسې او ټولنه به ولرو. که چېرته ټول د روزګار خراب اوسي، نو تر ابده پورې به دا ټولنه ټیټه ټولنه اوسي. په هغه کې به ډېر علوم د ژوند سهولتونه به مخکې نه ځي. نو کوښښ باید په دې وکړو چې تر څو یو بل ته لاس ورکړو او د ژوند سطحه پورته بوزو، تر څو موږ هم په کې ارامه ژوند وکړو او هغه څه انسانان چې دي هغوی هم د خپل حقوقو ته ورسېږي او کم اسانتیاوې چې لازمه دي ژوند کې ولري.
بله، د دغو دهقانانو او مزدورکارانو بچی که چیرې یو بادار لکه خپل اولادونو غوندې د زده کړې زمینه ورته برابره کړي، قلم، کاغذ، دا امکانات ورته برابر کړي، څومره به اخروی ګټه ولري؟
دقیقا که هر څوک د خپل د لاس لاندې شخص باندې مهربانه اوسي او مشفقه پې اوسي، اخروی ګټه هم لري او دنیاوي ګټه هم لري. دنیاوي ګټه خو دا ده چې هغه سړی په علم، په ادب باندې یو جامعې ته تقدیمېږي او هغه د خپل د همغه د علم له واسطه باندې یا د همغه د علم له ګټې په واسطه باندې به یو خوشحاله او ارامه ژوند ولري. او اخروي ګټه یې هم که کوم اجر او ثواب چې د ده ته شخص ته رسېږي، نو بدون د شکه ده به ریشه یې هغه چا ته رسېږي چې هغه ورسره همکاري کړې ده د علم ترلاسه کولو پورې.
خپلواک صاحب، یو خو په کلیو بانډو کې دهقانان دي، مزدورکاران دي چې دو پاکلم خبرې وکړي. یو په مرکز کابل کې د چوکول غاړې ځینې مزدورکاران دي چې دوی ولاړ دي چې خلک یې کار ته بوزي. دوی هم له ژوند نه ډېر زیات شکایت کوي، وایي څوک مو کار ته نه بي. په داسې وضعیت کې هغو خلکو ته چې لږ څه لري څه کول پکار دي تر څو د دغو کسانو لاسنیوی وکړي؟
هغه کسان چې منتظر دي نورو خلکو ته ترڅو بوزي، لازمه دا ده چې باید د حکومت لخوا ځینې اقدامات وشي چې فابریکې جوړې شي. یو انسان باید دایمي کار ولري. دا چې یو ورځ کار ولري او یو ورځ کار ونه لري، نو دا خو بدون شکه چې یو د فقر نه ډک او د مشکلاتو د ستونزو نه ډک ژوند به ولري. نو دا چې که چېرته یو دایمي کار ولري، یو ثابته عاید ولري، نو دوی به ژوند ښه شي. او که هسې نه وي، نو چې داسې په مقطعي شکل باندې یو ورځ کار اوسي یو ورځ نه اوسي، نو بدون شکه چې دا یو ستونزمن ژوند دی.
دا اکثره داسې کسان دي چې دوی ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، باید خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. کله چې دوی له چوک نه بېرته خالي لاس د کور خواته ځي او هېڅ شی نه وړي، دغه کورنۍ کې مرسته ورسره ونیسي، بالاخره څه کارونو ته مجبورېږي؟
فقر چې ده د ټولو جرایمو مور ده. فقر انسان هر هغه جرم ته او هر هغه بد عمل ته زمینه برابروي تر څو هغوی وکړي او دوی د خپل ځان لپاره یو نفقه، د خپل اولاد لپاره، د خپل ځان لپاره لاسته راوړي. ویلی شو چې فقر او بندستي چې ده، دا د ټولو جرایمو مور ده.
نو اوس یعنی په هر حالت کې باید د دو کسانو لاسنیوی وسي، که چېرې عام خلک شتمن او یا هم حکومت وي، که نه؟
بالکل باید عام خلک هم د خپل په سهم په اندازه باید لاسنیوی وکړي او حکومتونه هم باید د خپل د وجبه ده، د مسؤلیت ده چې
په دی وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. اکثره هغه کسان چې دوی به له دغسې غریبو کسانو سره مرسته کوله خپله څه نه لري، او علت یې دا ده چې ورځ تر بلې ځینې دولتي کارمندان یا نور په کور باندې کینول کېږي. که چیرې په ټوله کې هغو کسانو ته چې دوی د مرستې لاس لري د کار زمینه برابره نیسي، دا څومره د هېواد د کورنۍ او د خپل شخص په زیان تمامېږي؟
د خپل احتیاج پوره کړي. او هغه شخص چې مخکې کومک کولی شو، هغوی لاسنیوی کولی شو، نو اوس لاسنیوی نشي کولی، هغه خپله احتیاجي. نو په دې صورت کې خو دا واضحه خبره ده چې جامعه له یو بد وضعیت سره مقابل کېږي، چې هغه وضعیت بېرته جبرانول یې ډېر وختونه نیسي. که چېرې اوس یو څوک له کار نه ایسته کېږي او دا هغه که څوک یو څه توان هم ولري، خو دا به هغه توان وي چې ده د لس پنځلس کلو په سپما کې لاسته راوړی ده. هغه له بینه ځي، دا هم د جامعې کې او په ټولنه کې بد اغېزه کوي چې تر هغه سپما چې هغه کړې ده لس پنځلس کالو پرې هغه په یو دوه کالو کې له بینه ځي او هغه مصرفوي. دا بیا د لاس تک چې شی نه اوسي، نو دا دوه ورځ باندې دا جامعه شاته ځي. په
ټوله کې به د تاسې مشوره هغو کسانو ته څه وي چې هغه بادار دی، مزدور د لاس لاندې کار کوي، دهقان کار کوي، د کلي نایي ضرورت ورته لري، په ټولو کې به د تاسو مشوره د یو حقوق پوه په صفت دوی ته څه وي؟
هغه کسان چې هغه لاس لاندې نور کوي کار، هغه ته نو زمونږ مشوره او توصیه دا ده چې دوی باید هغه کوم حقوق چې شریعت ورته ورکړي دي باید او د هغو پابند واوسي، او کوم حقوق چې ورته وضعي قوانونه ورکړي دي هغه ته هم باید پابند واوسي. د انسان له کرامات سره احترام ولري، د هغه احساساتو احترام ولري، داسې یو چلند ورسره وشي چې یو ورور سره چلند کوي، یو د خپل د کور اعضاو سره چلند کوي، نو لازمه دا ده چې د هغوی ته په ټیټه سترګه ونه کتل شي که هغه هر بخش یو جامعې کې کار کوي، که هغه نوی وي، که هغه اشپز وي، که هغه خیاط وي، که هغه دوکانداري، که ډاکټر وي، که انجینر وي، ځکه انسانان پیدا شوي دي چې یو بل ته لاس ورکړي. او جامعه په دې خاطر باندې له مین سره راغلی چې کوم خلکو یو بل ته لاس ورکولو نه هلته ژوند مخکې ځي، که چېرې موږ نایي ونه لرو هم زمونږ ژوند په مشکلاتو باندې مخکې، که چېرې موږ درزي ونه لرو هم زمونږ ژوند په مشکلاتو باندې مخکې ځي. انساني مافیات ټول په مساوي شان، په برابر شان برخورداره دي. په حقوق کې هم هیڅ تفاوت د دوی د بادار او د مزدورکار ترمنځ وجود نه لري، نه په قوانینو کې او نه په شریعت. لازم ده چې هغوی سره په نیک سره او په ډېر احترام او مهربانۍ سره عمل وشي.
ډېر زیات مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کلیو او بانډو کې د دهقان او مزدورکار په حقوقو باندې خبري وشوې. لمون سره په خبرونه کې میلما او مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه خي چاري الله ممال او ملګری.
چیا و جوړه جوړه.